السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یو نما پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبريالانو ټولنې هم د ویلامي خبرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د وی بل زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویب پاڼه کې دغه زلزلہ د ریختر په کچه 0.1 ثبت کړي او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښار څخه کیلومتر لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتر تر ځمکې لاندې ژور وو. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اوکراین پاوز وایي د روسي د بي پيلوټ الوتکې او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نخښه کړې. خو د پاوز په خبره د دغو بي پيلوټ الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم لمنځه وړې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسي د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایدن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي خپره شي. د بایدن وینا به په هغه دفتر کې وي چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو پکې ملت ته وینا کوي. او د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو چې تیر اونۍ ترسره شوې لاس تنه نیولې دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نګدې نیم سات کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلای شي. د هرات ښار او لویدیځ سیمې نن بیا یوې نسبتا شدید زلزلې ولړزولې.
دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکانې 2.8 درجه وس. الحمدلله ځانیا او مالی تلفات نه لرو.
دا چې څه زیانونه یې اړولې خبرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. زلزله ځپلي هم له ناروغیو کړیږي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بند ده، هستونه مې درد کوي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی. یو افغان کډوال وای
کار نشته، سیاسي مشکلات تر جوار سوزه دي، هر ډول مشکلات سره موږ مخامخ کیږي.
او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي افغانستان کې بشري وضعیت یو ځل بیا د اندېښنې وړ بللی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبری ټولګه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری راځو د پروګرام د سر موضوع ته. هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزو خو چارواکي وایي چې ځاني تلفات نه لري. دا زلزلہ چې سهار شاوخوا 9 بجې وشوه شدت د ریختر په کچه 0.1 درجه خودل شوې ده. دا په تیرو دوه اونیو کې څلورمه زلزلہ ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. نور جزئیات له همایون هیواداور.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 0.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلرن ولسوالۍ د قرباخ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی. نوموړی وایي
تا جایی که ما معلومات داریم تا فعلا کدام تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې په تیرو شپاړس ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی.
وضعیت تر فعلاً نورمال است.
په هرات کې د نن سهار زلزله شدت د تیرو په نسبت کم وو. خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
از روز نخست زلزله تا حال
لومړی زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
همگی ازی پریشانانو استرس دارن.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وای په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلای دی او مرستو ته اړتیا لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
وضعیت همچنان مثل روزهای
گذشته وضعیت د پخا په تیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ بنازه او خیمو ته اړتیا لري. که څه هم هغه کلی چې زلزلې ځپلې د مرستو ډیر تمرکز پرې کیږي، خو د ښار اوسیدونکي چې له خپلو کورونو وتلي خیمه وهلی او لکارونو پاتې دي لبد مرغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
دا زندگی میکنن.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی و چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د مرسي کار پس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسیدونکي د محل په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
دا چې په هرات ښار کې د نن سهار زلزلې زیانونه څومره دي او په نورو زلزلو کې د اوښتو زیانونو له کبله د زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې پروګرامونه چیرته رسیدلي په همدې او اړوند نورو مسلو مې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی پوښتلی دی.
هرات ولایت مخکې هم دریو سختو زلزلو ځپلی و، نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول په نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 2:00 او 40 دقیقې باندې 4.5 درجې وه. همداراز قریب څومره چې معلومات سوی دا ټکانون تر 9 پورې رسیږي، خو تر ټولو وړوکی ټکانې 2.6 درجې و چې الحمدلله ځاني او مالي تلفات نه لرو.
متقی صاحب، کلک زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراشو فکر کوم هلته په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روانې دي. لا هم تاسې واورېدل چې د هرات یو شمیر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپل او خوراکي مواد نه دی رسیدلی، سره لدې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلې؟
بلې، باید ووایم تیر اول زلزلې نه وروسته هلته کسان رسیدي، هغه په نوبت سره هغه ولته دي او نور ګری او د هرات ښاریان او همدارا د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامي امارت ځواکونه چې هلته موجود دي یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتونه لري. البته په دې کسانو کې د خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي. همدارنګه ځینې ممالکو ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویلای شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک موجود و ټولو خلکو ته اولیه ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او شخا او صحي ټیمونه هلته موجود دي. همداراز د سرسایي لپاره د دوی لپاره د سرپناه جوړه شوې ده او په اخر کې موږ وویل چې کوم وعده شل دی سره شوې چې دلته به کورونه جوړیږي. هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دې لپاره د کورونو نقشه ولوېدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کوم مځکه چې د دې کلیو څنګ ته شهره قرباني جوړیږي، دا د اسلامي امارت له طرفه ورکړل شوی ده او رسمندې ته کورونه جوړیږي او بیا به مستحق کسان ته
بل کې. د کورونه جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده. دا تشمیرې سره تاسو سره چې دا محل څومره زلزله ځپلو ته خیمه ویشل شوی دي او څومره زلزله ځپلو ته کمپالي او د ژمي کالي ورکول شوی ځکه اوس ویل کېږي چې سړه هوا چې لاسونه لاسو درجو نه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پیښوي.
بلې مخکې موږ د تخیمه ور کړې و او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي و خدمت یې کول هغه تجارانو او مؤسساتو بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمه هم زیانمن شوې لغنه وروسته مشوره دا وسوله چې د خلکو ته کانټینرونه ورړو اوس کانټینرونه هلته رسیدلي دي همدار د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کو او هغه پټ کو دغه د تودوخې لپاره هم وسایل رسیدل دي لکه بخاری او غاز او لرګي. اوس په الحاله د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټول ملګرو دلته ستوک موجود او هغه د خارجي ممالکو خلک دي او خیریه بنسټونه او تجاران دي او د اسلامي امارت چارواکي دي. نو موږ ول شي د خلکو ته تر خپل حد کومکونه کامل رسیدل دي. البته یو خبره چې ما مخکمه دا وری کړی و د منطقې ته د هرات ولایت د ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې د مرستې ترلاسه کړي. نو هغه کسان هلته مصروفه دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله او متقصب وروستۍ پوښتنه کومه تاسو هلته د هغه کمیسون استازیتوب هم کوي چې زلزله زپلو ته رسیدګي کوي او یا هم در رسیدو چاري ور لغاړي دي. د غراز اطلاعات فرهنګ ریاست مشري هم در لغاړي ده. تر اوسه تاسو کمیسون معلومه کړي چې د هرات په دغه زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي مجموع کې څومره کسان زیانمن سوي څومره کورونه وران سوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کړه شوی یا ورستې شوی دی؟
بلې دی اول زلزله موږ ویلي اوس تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 0 کسو پورته شهیدان لرو. همدارز په اول زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوی و. دا چې دوم او دریم زلزله وشو په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او کورونه دی باندې و. ځاني ته نقصان دومره نه لرو. البته مالی د دې کلی چې بسوي دی هغه کلی سرویس سوي دی قریب تر 200 پوری کلی دی چې هغه تخریب شوی دی.
په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو. بیا هم د هرات په زلزلہ کې تمکیګ خو په یو بل اړخ چې هغه روغتیاي ستونزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات ولایت کې لورسته یو زلزلو ورسته په زلزلہ ځپلو سیمو کې د ساري ناروغي او د خطر د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان په یو راپور کې ویلي چې دا د شری حاد تنفسي انتانی او شدید او بو اسهال په سیر ناروغي او د زیاتوالي لامل کیږي. په دې اړه تفصيل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په هرات ولایت کې لورستي او زلزلو ورسته د خلکو په ځای کې د روغتي وضعیت ته لوی خطر پیښوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو به ځای کېدل د شری حد تنفسي انتاناتو او د شدید اوبو اسهال په تیر ناروغیو د زیاتوالي لامل کیږي. په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان طارق جسروویک له قوله ویل شوی چې دبليو ایچ او اوس د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتیا خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شهیدې ساري روغتون مسؤول ډاکټر فضل الدین فایز وایي چې دوی هم د ساري ناروغیو د احتمالي زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همي وضعیت چې جریان داره میزان
اوسنۍ وضعیت به خامخا د ساري ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راولي ځکه چې په یو ټاکلي ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه د ساري ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. لا بلې خوا حفظ الصحه په سمه توګه نه مراتېږي. د څښاک صحي اوبه ممکن پډېرو ځایونو کې نه وي.
د دې صحیح شاید موجود نه وي در خیلی اچو.
د هرات ولایت اوسیدونکي فریبا چې له وروستیو زلزلو وروسته د سلګونو نورو په څیر یې کور پریښی او په ازاده فضا کې شپې ورځې تیروي وایي چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه:
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نه شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای، او د ورځې لخوا د ګرمۍ له امله نه شو کېناستای. په دې وروستیو کې مې پښتورګي هم خوږیږي.
صدیقه من خپل کورنۍ سره په خیمه کې اوسېږي، وای چې اوسې د ولس کسیز کورنۍ ټول غړي ناروغ دي.
موږ ځان ته یوه خیمه جوړه کړې چې پکې اوسېږو. ټول زکام شوي، ټول ناروغ دي، یو دوه کسان نه، موږ یولس کسان یو، ټول زکام شوي یو.
دیرات ولایت دغه اوسېدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6,000 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4,500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي، چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحدې جبهې په نوم نوې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو پخوانی قومندان سمی سعدات دغه جبهه مشر دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې دغه جبهه د موجودیت د اعلان په مراسمو کې ویل، د دوی هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو په خوخه را منځته شوی او په خبره یې هدف په افغانستان کې د افغانانو د حقونو ترلاسه کول دي. دا چې د دوی نور اهداف څه دي تفصیل به په دې راپور کې لا به سپوږمۍ نه وور.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحد جبهې په نامه یو نوی غورځنګ د موجودیت اعلان وکړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګولو خلاصول، له دې هېواد د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو اهدافو څخه ده. د تیر جمهوری حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخواني قومندان سمی سعدات چې د دغه جبهې مشر دی، د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان د متحد جبهې د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
موږ د افغان متحد جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړ ترڅو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي، د زور واک به یو وروستی انتخاب اړین وي.
که څه هم د افغانستان متحده جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمی سعدات د جزئیاتو لور کولو پرته وسلوالي مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. دغه راز د افغانستان د متحد جبهې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو لامل شوی او له چین هېواد سره د طبیعي زیرمو د تړون په لاسلیک کولو سره پر افغانستان د چین د تسلط امکان شته، چې د پرېکړې یو بشري ناورین رامنځته کولو ته لار پرانستې ده. د اعلامیې له مخې یاد جبهه د افغان نسل د ځوانو مشرانو د یوې ډلې لخوا جوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د تیر حکومت سیاستوال ازمویل شوي دي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پرېکړه وکړي. کله چې په 2020 کال کې د اگست په 15مه نیټه جمهوریت نظام ړنګ شو او طالبانو د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامیان او ملکی چارواکي له افغانستانه ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې تر څنګ له افغانستانه بهر یو شمیر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شول. خو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي او پوځي جبهو جوړول به د دوی په کړنلاره څه بدلون راولي. د سیاسي چارو کارپوه میرویس اشفته وایي د طالبانو پر وړاندې د مخالفو ډلو رامنځته کیدل تر ډیره د طالبانو د هغو کړنو له امله دي چې د خلکو له خپلواکۍ سره په ټکر کې دي او نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې معیارونو او بشري حقونو پیروي وکړي. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې جګړه د حل لار نه ده.
دوی باید د خلکو د کلتور او یووالي د ټینګښت لپاره پر طالبانو ډیر فشار راولي، او که طالبان یې ونه مني کله چې ټول کارپوهان او ټول هغه کسان چې ټولنه بدلولی شي له دوی سره نه وي، زموږ په ټولنه کې به قانوني بدلون راشي، خو جګړه د حل لار نشي کېدای.
د افغانستان متحده جبهه په داسې حال کې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د خپل مرکز په پرانستلو سره خپل شتون اعلان کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي. په دې وروستیو کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې هیڅکله به د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته کړې وه چې تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وړاندې به ووري چې په ایران کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته کړی پرې تنګ شوې ده او پر حکومتي کسانو سربیره عام کسان هم ورسره سم چلن نه لري. په دې اړه باندې به راپور وروسته ووري. خو اوس راځو دې ته چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو او ازادیو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. خاغلی فایق د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ات اویایمه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت څو اړخیز وبالاوي ویل چې طالبانو د په خبره په افغانستان کې د سیستماتیک ظلم سره د وحشت جنسيتي زورونی او جنسيتي تبعیض فضا رامنځته کړي. طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواتر دی د بشري حقونو په اړه ورته اندېښنې بي ځای بللي. تفصيل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت له پیچلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخ دی او دا خورا د اندېښنې وړ ده. نذیر احمد فایق د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د اسامبلۍ په 28مه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ د جدي اندېښنې وړ دي، او د په وینا طالبان په سیستماتیک ظلم سره د وحشت، جنسیتي ځورونې او تبعیض فضا رامنځته کړې ده. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. خاغلی فایق په دې اړه زیاته کړه،
د طالبانو رژیم د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د جنسیت پر بنسټ محدودیتونه وضع کړي چې له امله یې دوی د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند حق ته د لاسرسي مخه نیولې ده. طالبانو دا کړنې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنې، اقتصادي ودې او د ظرفیتونو په لوړولو کې د دوی رول له منځه وړ. د طالبانو دا سیستماتیک ظلم د وحشت، جنسیتي ځورونې او د جنسیتي تبعیض یا د جنسیتي اپارتایډ فضا رامنځته کړې ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ته هم وویل چې طالبانو د افغاني شریعت او کلتور په اړه د ناسمو او افراطي انګیرنو له امله د ښځو له اساسي ازادۍ او حقونو څخه انکار ته دوام ورکړی. فایق وویل د طالبانو په واکمنۍ کې عدلي سیستم ته د ښځو لاسرسی محدود شوی او یا هم د هغو نجونو لپاره چې له تاوتریخوالي، اجباري او د کم عمره ودونو سره مخ دي عدلي سیستم شتون نه لري. هغه په افغانستان کې د مخالفینو وژلو، توقیف او شکنجه کولو، د معترضو ښځو د ځپلو او د قانون د حاکمیت نشتوالي ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لږکیو ته هم زیانونه اوښتي او ګوښه شوي. په ورته وخت کې زرمینه پریانی چې د ښځو د حقونو له یو شمېر نورو فعالانو سره د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندلو په موخه د نه خوړلو د اعتصاب په درېیم پړاو کې د ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده.
اوس د اعلامیو د خپرولو وخت نه دی. اوس د دې وخت نه دی چې د بشري حقونو د سازمانونو استازي یوازې خبرې وکړي. اوس باید عملي اقدام اقدام وکړي لکه څنګه چې موږ د تحسن خیمه وهلې وو او دا تمه لرو د افغان ښځو پر وړاندې د جنایت په رسمیت پیژندل شي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد کڅم د نصیر احمد فایق او د ښځو حقوقو د فعالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي، خو تل یې ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې طالبانو ښځې د زده کړې، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو له محرم پرته له سفر او تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته له تلو منع کړي دي. طالبانو په وروستي اقدام کې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړي ندا پروانی او جولیا پارسی نیولې چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو په وروستیو کې هم راځو د افغان کډوالو په اړه یو راپور ته. له پاکستان وروسته په ایران کې افغان کډوال وایي چې هلته ورسره د خلکو چلند کې بدلون راغلی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال بل د هیواد ووزي. ښاغلی وحیدی پرون په دغه هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی یوازې د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې په خبره یې په دغه هیواد کې قانوني اسناد لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواد ووزي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل کته هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل. بیا هم یو شمیر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم، زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
هڅه مو وکړه چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر لخوا له قانوني اسنادو پرته د افغانانو د شړلو د اعلان په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې د ایران حکومت له دغه هیواد د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو خبرداری ورکوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ایرانیانو د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتلي، ځورولي او وهلي ټکولي دي. وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اگست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکاران او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بیروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې راپورونه هم پایته ورسېدل. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. وړاندې ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې د خبرونو لنډیسته. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د وی بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل وبپاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړي او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښار 2 کیلومتره لري په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې ژور وو. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه زلزله کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو له بنده د افغاني ولسته فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلای کړی دی. یو نمانن پر خپل ایکس پانل لیکري چې دوی په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پاتې رسیدو په تړاو خبرې کوي. افغاني ولسته فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د حکومت له زندان نه آزاد شو. نوموړی 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې وو. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نخښه کړې. خو د پاوز په خبره دغه بي پيلوټ الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم لمنځه وړې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایدن دا وینا د واشنگتن په وخت د شپې 8 بجې کېږي چې په افغانستان کې د شپې نیمه شپه وي. او د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. زینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکو له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې د محل په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن دي. په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو مونږ په دې خبرونه کې له و ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی، له پانتونه فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورځي، ځوانان ورځي، هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اوري کولای شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشي همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 500 ټوکی کتابونه یې خودل شوی دي چې ډیره برخه یې د ارواپوهنې د برخه ده. له رحمان الله تعالی سره مرکه ورسره راځي. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم. دا د رادیو د کارکون څخه دا هله لرمه چې ورور زاد نمرات ولادت لارام د ولسوالۍ ما اوس په لګه کې سمنه انتن کار کې دا موږ دا هله لرو چې پر دغه علاقه موږ ته ځای خاده نه جوړ کړی نه. والسلام.
السلام علیکم. د رادیو رادیو ته سلامونه وړاندې کو. بعد السلام. موږ د مخابرات د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډیر زیات لوړ دی، ډیر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمت کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نه کیلي، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت واز خالص والی اوسیدونکو یم. نو واځي خوای و ډیره لري او پرته ول سوالي ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو لول ول فورو چارو کوم دا وختنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پوری مخکې د شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پوری نه د فعالیت سوای، نو روډ چې کوم توبه سي موږ ته دې پوخ سي، نو له لړفلو چارواکو دا غوښتنه ده سي باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هېڅ لاره نه وړل کېږي سي، کومه طریقه یې یوسي څنګه یوسي، نو مخابراتي شبکو سره ډېرې ستونزې دي. نو دا مو غوښتنه ده سي باید مخابراتي شبکې راته فعاله سي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته، هله دوه کې شروع به وای د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن نه لرې مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په قطعاتو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای ځوروي وای ټکی وای وهي، بیرته بیا بخښنه وغواړي چې موږ غلط شو، دا به تر کومه حده پورې موږ ځورېږو، تر کومه حده پورې به موږ ځورول کېږو، چې زما په سر باندې صاحبه زما فامیل زما د کورنۍ غړي زما ورور زما پلار دغه ځورول کېږي، زما زوی ځورول کېږي، په کوم اساس باندې ځورول کېږي؟ دا سرکنته به عمومي آفه ده چې د لوړ پوړي چارواکو یې چې په افغانستان کې امن امنیت د هېچا ته خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟ دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي وهلټي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره، چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو؟ دا څنګه غلطي ده؟ دا څنګه قانون ده؟ دا څنګه اصول ده؟ دا څنګه شریعت ده؟ دا څنګه اسلام دی؟ او دا څنګه دولت دی؟ په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي، دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل، چې نن هر څوک ځورېږي، د فکر د غربت د لوږې د هر څه نه ځورېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت نه د پیغام درته پرېږدم. زما غږ تر چرواکو ورسوئ، په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي، چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو هم مرسته ملدلی دی. وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوارسو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي، چې نه راته تایید کوي، نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی خپلې مزې کوي، او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای موږ به څه وکړو، چا ته نظرو، چا ته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردک یم، د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي، هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي، هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې، په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړي، د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې، دغه کچالای شي د نورو ولایتونو ته خوشی کړه. ای خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالای دی، په داسې حال کې چې په وردګو ولایت کې نن په 115 نه خسر کیږي مان کچالای، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې ای خاطر کچالای ور خوشی کړه، هغه هلته به څه نه څه کچالای بایې ښکته شي، او دلته به څه نه څه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي د بادغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی، چې مسد ډیرو نفرو کار دی، هغه چې ماره پیره باندې په درې پیره باندې موږ زو بیا سره مزیږو، یو پاسپورت درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبل یو نو وس د شلو دیر شو نه پرو کاری ګورو پیسې ما د باندې دی غان زمر جن غواړي ورو ورو غل او نو دا مسد د دنه پاسپورت سره دګی نه کیږي نو مزه په وری پاسپورت ضرورت درلوشته دغه د پاره مو دا وسه دا لمبر پیدا کنو دا درخواست مو درلوشته چې دا بنو مسد حاضر سی کبه نسی څنګه بشه نو دا نور پاسپورتونه چې دی انلاین اریزه وکي مسد به درې میاشتې ټول کاږي نو دا درخواست مو درلوشته دا د پاسمو قبول سروره
د پکتیا ولایت په اریب دځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. لیوانو د غدرین پرچی خوړلی دی او پچی چوي دی.
السلام علیکم، زه ګلالی حکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
د ازادي راډیو د اورېدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په پاکستان کې اوسېږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هېواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار و غریب دي یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته، دغه افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بېغورۍ سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو والایه باندې خرڅوي. ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزان یې ورکول رانیسي که نه یې نه رانیسي، نو خلک مجبور یې خرڅوي. بزګر ته دوه خروار غنم ورسېږي یا درې خروار غنم ورسېږي، هغه د غونې ده ورته پور کړي لک و شپېته زره او اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جنرا نیسي. هغه د ده کومه بودجه چې یا غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده څخه په هغه پورو کې ولاړ سي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوتې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي چې نه کې ګران خرڅ شي. نو خود په خوده به کالداره ورکېږي او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي. ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور یې خرڅوي په افغانیو باندې په یو سل اتیا وو په دوه سوه. اوس دا اوس پنبه دي پروش کال په درې سوه افغانۍ وو، شش کال په یو سل اتیا وو په دونې دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې چې دغه به دا شی به په افغانیو په دونې. نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډ کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې موږ جمهوریت حکومت و کابل کې دوی به ټول دا ویل په صحابی برکی کیم کیم د بازار بازار جماعت لوی جامع جماعت وم دغلته مولوی وم دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلم مثالو کې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی موږ و تاسو لاړ شو موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي او پاکستان کې دوی څه شي کوي پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته د راستانه شي دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره بې عزته کوي هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تنده یي تېره وبی دلته یو ځای ټول
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلی وي چې تاسو مخاطب کړی وو
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کې خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید
رحمان الله تعالی هم د نیوا ولایت اوسیدونکي د حقوقو پونځي ته پارښوې ما تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه انجونې چې په هغه پورانې د مکاتب او پونځونو باندې چې ونو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابر کم ترسو دور له تعلیم او زده کړې ته حل پاتې نشي
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي په لوه هم ملاتړ نه کیږي څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پایل ک
ما سره دا فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې ما سره د مکاتب دورې د مکتب دورې او د پونتون دورې کوم کتابونه ما سره و هم د نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود خپل شخصي کتابونه ما کتابونه سیامه ځان تر وېستلو الته د مطالعې باندې ما په لار چوله یو ورځ لپاره ځان ته ما خامه پوری هغه دیونه پیندین چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وی د هغه د کوم باندې په لار چوله
اولم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی تاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی
اوله برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه اسلامیات او سیاست او په هنه د مدیریت او دیوانواله برخې تقریبا 300 کتابونه موږ سره
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جوړ تر رسیدلی
خا او تاسو ولې ګرځند نوم ورکړی دی معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړ چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو خلک به مرابل مطالعه ته دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول د کتابتون ځای مو را بدلو او کنه ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه یو ولایت نه بل ولایت تللې
نه نه د پنګرهار کې غټ هغه پارکونه او ګرځند پارکونه او همدې ځکه غواړم چې افغانستان هر ولایت ته اری ول سوالی ته او هر کلی ته دا خپل کتابونه ورته مزه کوي کتابونه ورته دا په پنګرهار کې کومه مزه یو نه و په پانتونه او مکاتب او پارکونه نو سیم پنګرهار کې دا ځین کې په نامې تر سره یو کابل کې هم همدې ته غواړم چې دا په نامه نور ولایتونه ته مغزه ما ځکه مې دا ګرځنه کتابونه ورته ورو
او څه فکر کوي تاسو دا څه فکر کوي چې دا ډول برنامه هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي یعنی څه اغیز کړي دي څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده
او بالکل په بلاتونه کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده او سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي کړي دي اغیز په دغه کړي او بل موږ دغه برنامه کې ځوانان او سبګونه راټګو موږ برنامه ته ډیره اغیز کړي ده
خو او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانیسته
اوس مخال موږ په لن کابل کې یو او کابل کې د باندې پلاړه چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي
بالکل اول کتاب اول برنامه ته موږ ته د ځوانان تر راته کم او خو ورته پورې سي پیغام سوالین به خو چې موږ د برنامه نور زیاتې کو اتمن غنغونه زیاتېږي
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنغونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کوړه وي سي تاسو ترې غوړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم ساعت یا ساعت یا څو دقیقې برته کې دي همدا څه ده کنه
مو خو ځي برنامه کله چې موږ عامه ورځ باندې کوي جمعې په ورځ موږ په یو عامه ځای کې کتاب د برنامه په لاره شو او دغه نه موږ امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکو چې کتاب وي سي ځکه موږ ته دیاري به د هغه محمد امین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې او بل موږ سره د سی وو سره چې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي کتابونه کم دي چې موږ یو ساده کتابونه ورکو کوټې وي سي
خا او څوک د مینواله مزوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا غا کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او د جنونو کاچ په کې څنګه ده
او موږ ځوانانو او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون ته او د دې ترڅنګ انجونی هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې دي اما په هوی څه پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغه کتابونه دي تاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي داسې د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسرت خو ټول ما سره دي زه د یو عامه پوسټم کوم به په دغه ځکه بنرې مله کوم به په هوی د پارم بکی هغه ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې موږ چاپ کوو په هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دی حالت موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورته څنګه ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غاستاسو کتابتون ته تر ډیره کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثر خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غاستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکز څنګه راځي د اسلامیتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د اروپونه برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د اروپونه برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د اروپونه په برخه کې استاسو کتابونه به استاد پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستا چې ځوانانو ته ورسیږي
او په دغه کتابونه کې نن د بیا پیسو کتابونه موږ سره د اروپونه برخه دي خپل نړیات کتابونه چې موږ سره د اروپونه برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابونه کې شته
او پښتو د ری کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جوړ د پورې تاریخ کتابونه هم دي
خا او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو سفر کوم چې اچھا همکاري نه را کړی ځکه عموما کله چې دلته په افغانستان کې ښه کار کوي، خدمت کوي، زنانه کار کوي، بیا رسوب کیسه کې نه وي، اوسه پورې موږ ته نه حکومت همکاري کوي نه کومه ټولنو، او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samusapar taw da hijran wahaliya sarigada samusapar taw da hijran wahaliya dabagare mata mata jam dasro lapon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa sa ga ba ba da sa sa ni mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa
Dakhandahar Shin Arghandahar Dakhandahar Shin Arghandahar